ستړي مشي دا مشال لیډیو ده نن د نهه ورځ او د 2018 میلادي کال د اپریل د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده پښتونخوا کې د سهار نهه کابل کې اته نیمې او دلته د پراګ په سټوډیو کې شپږ بجې شوې دي سلام پښتونخوا خپرونه کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکین یار سلامونه ونې کې هیلې ومنئ په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې جنوبي وزیرستان ته پرونی سفر د دې خپرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور موضوعات هم لرو خو اول خبرونه د بشیر غواخ نه
لومړی د خبرونو سرټکی جنوبی وزیرستان ته د سفر په محل د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټې غړو ویل دي چې د قبایلی سیمو د عیني حیثیت فیصله به د سلا مشورو وروسته کیږي پرون پېښور کې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري پروژې په اړه د خبر پښتونخوا بېلابېلو سیاستوالو د وزیر اعلی په مشرۍ غونډه کړې ده او افغان ولسمشر د استخباراتي ادارو د بېلابېلو ولایتونو مشرانو سره خبرو کې ویلي چې بېګناه افغان وژونکو خلاف دې سخت ګامونه واخلي د خبرونو تفصیل جنوبی وزیرستان ته د سفر په محل د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټې کې شامل د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه پرون په چکملای کې وی جرګې ته ویل چې وزیر اعظم غواړي د بیلابیلو قومونو مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته یو پریکړه وکړي داغه په خبره لومدی وجه دوی د غلطه ورغلی یاد دې چې د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او ځینی نور قومي مشران غواړي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملې او اف سی آر قانون ختم شي خو ځینی نور بیا د قبایلو لپاره د یو کونسل او یا هم په اوسني حیثیت کې د پاتې کېدو غوښتنه کوي پر حکومتي کمیټې تور دی چې دوی د خپلې خوښې ملکانو سره ګوري کمیټې دا تور ردی پرون پېښور کې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري پروژې په اړه د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیاستوالو د وزیر اعلی په مشرۍ غونډه وکړه د وزیر اعلی فیروز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی پرون مشال رډیو ته وویل د پاکستان مرکزی حکومت باید د پښتنو له سیمو څخه تېرېدونکې مغربي لاره د وادي سره سم د ټولو اقتصادي زونونو سره جوړه کړي
وزیر اعلی د رهداری په اړه مرکزی حکومت ته ویلی وو چې زه به تاسو ته یو خط لیکم او ماله به لیکلې جواب راکوي خو وفاقي وزیر احسن اقبال مونږ له سم جواب را نه کړو نو په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د صوبایي سملای نه به یو مشترکه قرارداد منظورو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزی مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو
یاد دې چې مرکزی حکومت وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د صوبو ټول ګیلې په نظر کې نیولې او د چا حق باندې خوړل کیږي خو پښتانه سیاستوال وایي دوی سره دوکه کوي د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو اداره وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون اردن ته په دوه ورځني سفر رسیدل دي د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې جنرال شریف د اردن د پوځي افسرانو سره ملاقاتونه کوي د سیمې پر امنیت د دوړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اړیکو او نورو دوه اړخیزو مسایلو په هکله خبرې کړي د خبر ایجنسی خلکو د فاټا سیکرټریټ لخوا د شکایتو مرکز کار نه کوي او د خلکو ستونزې پکې نه اوریدل کیږي سمو د وړاندې خبر ایجنسی کې جوړ شوی مرکز مقصد د خلکو مشکلات تنظیمي چارواکو ته رسول دي خو د باړې اوسیدونکو کې دولت خان افریده وای
موږ کلی وران دی پاغه کې وب نشته د بجلی نشته اسپاتال نو پولیټیکل چې کوم ملکونو کوم د څه خاص مشرانو یا هغه وکي او نور چې کوم کوم وی هغه لا څه خاص د څه خاص توجه نه ورکړي
بلخوا په خبر ایجنسی کې د شکایتو د مرکز چارواکي پر ځان لګیدلې تورونه نه مني وای د دوی دفتر په سمه توګه کار پر مخ وي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې د استخباراتي ادارې د بیلابیلو ولایتونو د مشرانو سره په خبرو کې ویل چې په بیګونه افغان وژونکو خلاف سخت ګامونه واخلي د نوموړي له دفتره پرون ماښام خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې لپاره ډېر کوشش وکړو خو هغوی ورته مثبت ځواب ونه وایه ولسمشر غنی پرون دغه استخباراتي چارواکو سره کتنه کې ویل چې د افغانستان د نظام پر ضد بغاوت کوونکي دي د افغانانو دښمنان دي نو ځکه پر دوی ځمکه تنګه کوي مالی سرچینې وچکی او ویزه پي د ترکمنستان د وزیر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف پرون کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ملاقاتونه کې ویلي چې د ټاپي پروژې د جیولوژیکي څېړنو کار پای ته رسېدلی او د ترکمنستان په خاوره کې د دې پایپلاین کار 8 کیلومتره تر سره شوی دی. د افغان ولسمشر مرستیال ویند دوا خان مینپال پرون مشال رډیو ته وویل چې د افغانستان له لارې له ترکمنستان څخه پاکستان او هند ته د ګیس د پایپلاین د مهمې پروژې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اړوند ادارو ته دندې سپارل شوي دي او په دې برخه کې د ترکمنستان لوري ته ډاډ ورکړی دی. نوموړي وویل چې که له ترکمنستان څخه د افغانستان تراقینی بندره پورې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو پروژه به په راتلونکو 3 میاشتو کې پوره کیږي. د چک جمهوریت وزیر اعظم بوسلاف سوبوت کا پرون کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کوي لی چې د افغان پلوټانو د روزنې په برخه کې بخپله همکاري زیاته کی. د ولسمشر غنی له دفتره پرون خبر شو خبر پانه کې راغلی چې نوموړي خپل ورځنی سفر کې ژمنه کړي چې په چک جمهوریت کې تر روزنې لاندې افغان پلوټانو شمیر بالا 500 څخه 600 ته لوړی. او د شام سرکاري رسنۍ وایي د دوشنبه په ورځ د دمشق په جنوبي څنډه کې د پوز پر یو چک پوست په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې پرون په حلب کې یاغیانو د حکومت تر واک لاندې دو سیمو بند توغندي ورولي چې دولتي رسنیو په وینا یې 9 کسان وژلي دي. او د ازبکستان ولسمشر پرون د دوشنبه په ورځ په یو دورځني سفر مسکو ته رسېدلی. کرملن وایي د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره به نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرې اترې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په لارو چارو او په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو باندې راڅرخي. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرو.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا خبرونه کې زما مجید بابر یو وار بیا نه کې هلی او سلامونه ومني. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د پښتونخوا گورنر افتخار جګړه وایي وزیر اعظم نواز شریف قبایلی ولستا ډیر په درنه سترګه ګوري.
قبایلو ته ډیر درون نظر کوي او دا صفه ویلې چې په قبایلو با مونږه فیصله مسلط کو نه، بلکې تاسو بځئ هر یو ایجنسی ته بځئ او ټولو سره وقت وی نه.
ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه وفاقي حکومت ژمنې نه دي پوره کړې.
15 جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړی شو هغه فیصلې هم دومره دروغ وي لکه څنګه چې 28 مئی 2015 کې شوی.
او سندرغاړی کرن خان د چا په انتظار ناشته.
انتظار میں کودر پشما
افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږ کړئ. د مشال لیډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنیغه اورئ. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شي نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګري شي. مشال لیډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو. د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په موخه د جوړې شوې کمیټې غړیو تېره ورځ د جنوبي وزیرستان دوره وکړه او په واڼه کې د یادې سیمې قبایلي او سیاسي مشرانو سره ولیدل او د هغوی نه یې په دې لړ کې تجاویز راغونډ کړل. نور تفصیل زموږ همکار سیلاب محسود وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له طرفه په قبایلي سیمه او قبایلي نظام کې د بدلون راوستلو او په دغه باره کې د قبایلانو موقف معلومولو په غرض په اعلی حکومتي چارواکو مشتمل کمیټه 13 ورځې په سویلي وزیرستان وڼه او چکملیک شې د مسعودو احمدزی وزیرو دمتنو او سلمان خیل قبایلانو د مشرانو ملکانو عالمانو سیاسي ګوندونو د نمائندگانو او خبريالانو سره جرګې وکړلې چې د کومو په دوران کې په جرګو کې شامل قبایلیان وو خپل خپل موقف او خپل مختلف رائے وړاندې کړلې. د سولي وزیرستان چک ملي په یوه جرګه کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه قبایلیانو ته د خطاب په دوران کې وویل.
ماشاءالله ښه تفصیل سره وشوې. مونږه د وزیر اعظم صاحب چې دا کمیټي جوړه کړې دا هسې نه ده جوړه کړې. که غوښتې نو قانون سازي به هلته کړی ویلې به چې بس دا د پاټۍ فیصله مونږه وکړه. خو وایي چې نه ډېر درون نظر کوي پاټۍ ته. رښتیا خبره درته کوم قبایلو ته ډېر درون نظر کوي او دا یې صفا وویلې چې په قبایلو به مونږه فیصله مسلط کوو نه بلکې تاسو به ځئ هر یو ایجنسۍ ته به ځئ او ټولو سره وقف نه وي. قبایل مالکانو سره به ملي مشرانو سره به ملي کوم سټوډنټان دي هغوی سره به ملي چې کوم جرنلستان دي هغوی سره به ملي مطلب هرې طبقې سره به خبره کوئ د هغوی رائے به اخلئ تاسو به صرف رائے یو ځای کوئ او وروسته په بیا دا کمیټیم کینی او وزیر اعظم صاحب هم کینی نو اکثریتي رائے چې کومه وي نو هغې له به طریقه کار چې څه بیا جوړ کړو هغه هم ستاسو مشورې سره یي انشاءالله. نو دا هر څه چې کېږي لګیا دي هغه هم په دې دغه سره کېږي چې کومه فیصله وشي نو هغه دې پایداره وي چې په هغې باندې سبا نه تاسو پیمانه یي نه مونږ پیمانه یو. زما د طرفه د وزیر اعظم صاحب د طرفه او د دې کمیټي د طرفه ستاسو ډېره ډېره مننه. تاسو ډېر ټایم خپل روویستو
دا یادوي چې د اصلاحاتي کمیټۍ د چارواکو سره د سولي وزیرستان د قانون ساز ادارو نمائندګانو او په پښتونخوا حکومت کښې د قبایلیانو سره وابسته د مختلفو محکمو نور لوړ رتبه چارواکي هم موجود وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، چکملای، سولي وزیرستان.
د مشال رادیو د نهې د ورځې اونیز پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یولس بجو
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجه
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګړئ. دغه ټولې زموږ اونیزې خپرونې تاسو زموږ په ویبپاڼه باندې هر وخت کتای شئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. تیر مازدیګر په ودریاله هاوس پیښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د پښتونخوا د اسمبلۍ د پارلیماني مشرانو غونډې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا ودریاله پرویز خټک ویلي دي چې مرکزي حکومت دې د اقتصادي راهدارۍ د مغربي لارې په اړه خپلې ژمنه پوره کړي. د پارلیماني مشرانو په غونډه کې پریکړه شوې ده چې د اقتصادي راهدارۍ په موضوع به د پښتونخوا په اسمبلۍ کې ځانګړی بحث کېږي او دې لړ کې به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټول ګوندیزه غونډه رابلي. نور تفصیل د پیښوره غلام غوسرک.
د پښتونخوا د پارلیماني مشرانو د غونډې په اړه د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې دوی ته د کوریډور په مشرقي لاره څه اعتراض نشته خو مرکزی حکومت دی د مغربي لارې خپله ژمنه پوره کړي او مغربي لاره دی هم د مشرقي لارې په رنګ سره د ټولو جزئیاتو جوړه کړي. پرویز خټک زیاتوي چې د صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې به په چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ تفصیلي بحث کوي او دې لړ کې به یوه مشترکه تګلاره جوړوي. هم په دې لړ کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مرکزی حکومت چې مونږ سره کومې ژمنې کړې دي نو هغه نه پوره کوي. وزیر اعلی د راهدارۍ په اړه مرکزی حکومت ته ویلي وو چې زه به تاسې ته یو خط لیکم او ماله به لیکلی ځواب راکوئ خو وفاقي وزیر احسن اقبال مونږ له سم ځواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې په دغه اړه هم بحث وشو او دا فیصله وشوه چې څه هم ګام پورته کوو نو په شریکه به ټول سیاسي ګوندونه فیصله کوي او دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظوروو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو. د جمعې په ورځ د اسمبلۍ اجلاس شروع کیږي او د ګل په ورځ به دغه قرارداد منظوروو
او د قرارداد په جزئیاتو مشاورت روان دی.
د کاشغر گوادر رهداری په اړه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پارلیماني مشرانو په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او د کوریډور په لړ کې د پښتونخوا په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د کوریډور د اتحادیې مشر ډاکټر سید عالم محسود د غونډې ګډونوالو ته د مرکزی حکومت د زبانی جمنو او ځمکني حقایقو په اړه بریفینګ ورکړو. ډاکټر سید عالم محسود د دغه غونډې سمدستي وروستو مشال ریډیو ته وویل،
15 جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړی شو هغه فیصلې دومره دروغ ویل لکه څنګه چې 15 مئی 2015 کې شوی وي. هغه مغربي روډ چې کوم تاسو ته ویلي وو چې په 15 جولای 2013 کې به پوره کوم، هغه اوس هغه نه دی. دی مونږ گوادر ته نه بوځي. مغربي روډ په نوم باندې صرف مونږ یارک ته رسوي، نور باور په وزیر اعظم باندې څنګه پاتې شي؟ دوه فیصلې ووت، دواړه دروغ وي. اوس ټایم نشته د کاریډور په حواله سره، صرف دغه اوس هفته دوه هفتې دي مونږ سره، ادین علاوه ټایم نشته. که په دې کې مونږ رئیسار کو خپل حکم وګټلو هم وګټلو، که بیا به صرف جړه او فریادونه وي نور.
د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د اقتصادي رهداري په ترڅ کې د پښتونخوا صوبې د حق لپاره تر هر حد پورې تللې شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو پام اوس د افغانستان په اړه یو موضوع تر راګرځوم. پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو سره د جګړې په اړه پارلیمان کې د وینا پر مهال خپل نوی دریځ څرګند کړ. هغه وویل چې د کوششونو باوجود طالبان سولې ته نه حاضرېږي، نو ځکه افغان حکومت له پاکستانه اوس د دوی خبرو ته د حاضرولو تمنه لري. نن سهار د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج جدید مشال ریډیو ته یوازې هم دومره وویل چې دوی نو غاړي د اشرف غنی د خبرو په اړه مطبوعاتو کې خبرې وکړي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې برید کوونکي طالبان د پردیو غلامانو بلل او د حکومت د نوې پالیسۍ د بیانولو په ترڅ کې پرون پارلمان ته وویل چې که پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي نو دوی به دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یوسي. د نوموړي په خبره پاکستان ورسره په لیکلي شکل وعده کړې وه چې له خبرو انکار کوونکو طالبانو پر ضد به کاروایی کوي، خو داغه په خبره داسې نه دی شوی.
نن غواړم دا خبره واضح کړم چې موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راوړي. خو له پاکستانیانو نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې زموږ د امنیتي ادارو او زموږ د بین المللي همکارانو د استخباراتي معلومات په اساس او په خپله د پاکستاني مقاماتو په قول مرکزونه پاکستان کې دي.
ولسمشر اشرف غنی وویل چې د بیلابیلو لارو یې طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې کوشش وکړه، خو طالبانو د حلو ځلو ته مثبت ځواب ونه وایه. اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان باید بې له کوم فرقه ترهګر وځپي، کنه نو په سیمه کې به په سیاسي توګه یوازې پاتې شي.
امریکا هم هغه ورځ غوښتنه پاکستان نه کړې وه چې د حقاني شبکې خلاف سالډ سټپس واخلي، او هندوستان هم همېشه چغې وي. نو پاکستان به ما خیال دی بله لار نشته، کلیر به په د خپل پالیسي کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلوي. یا به د افغانستان سره ملګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره ملګرتیا مشکله ده، او کېدای شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي، خو هغه راته فلال
طالبان په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې کله چې حکومت چپه شو بریدونه کوي. په خپل تازه د تیرې اونۍ په برید کې په کابل کې په ځانمرګو بریدونو سره 45 کسان وژل او تر 300 ډېر یې ټپیان کړ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، په دې موضوع کې پاتې کیږو. د په جارج ټاون یونیورسيټي په هنتون کې د پاکستان په اړه د سیډنو سیډنکارا پروفیسر کرسټین فیر وایي افغانستان باید ډیر پخوا د طالبانو سره د پاکستان د مرستې په اړه ملګرو ملتونو کې شکایت کړی وي. د هغې په وینا افغانستان او سیمه کې به د طالبانو په ختمېدو هله امن راشي چې پر پاکستان د امریکا او نورو لویو هیوادونو فشار راشي. نوموړی سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې، راځئ چې وایو.
کرسټین فیر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور له پاکستان دا تمنه لري چې طالبان دی افغان حکومت سره مذاکرات ته کینی او داغه په خبره خو خبرو ته نه حاضرېدونکو طالبانو پر ضد باید پاکستان د وادي سره سم عملیات وکړي. تاسو څه ګڼئ چې پاکستان به داسې وکړي؟
نه، هغوی به داسې ونه کړي. کله چې اشرف غنی ولسمشر سو نو د پاکستان په اړه ډیر سخي و. هغه پر پاکستان د شک سربیره باور وکړ. پاکستان د دې باور ارزښت نه درلود. خو تاسو ولیدل چې بیا څه وسول. غنی ډیر وخت پس په دې پوه سو چې پاکستان سره جوړجاړی نسي کېدلی. پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسې دي. همداراز حقاني شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد په رامنځته کولو ډیر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلی سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلی سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
کرسټین فیر ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که پاکستان کې د طالبانو ملاتړ دوام وکړي نو دوی به ملګرو ملتونو کې امنیت شورا ته شکایت وکړي. دغه نوې دریسه د افغانستان د نوې دریسه تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای چې د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو فشار غوښتی وای. پاکستان ملګرو ملتونو ته وړو وړو شیانو لپاره ځي، د کشمیر په شان بې اساسه مسلو لپاره په داسې حال کې ځي چې د ملګرو ملتونو له ګډو اصولو او قراردادونو سرغړونه کوي، لکه د جماعت الدعوا، جیش محمد او طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد هیڅ نه کوي. پاکستان به هله د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي چې سزا او فشار وویني. د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو ګام اخیستل ضروري دی، خو تر دې هم د امریکا اقدام ډیر اهمیت لري. امریکا پاکستان سره ډیرې مرستې کوي. ما ته د یو امریکایي په توګه دا ډیر خواشینونکی ده چې موږ په داسې حال کې د پاکستان ملاتړ کوو چې په مسلسل ډول موږ د ناټو او افغانستان اتحادي ځواکونه وژنو.
نو کرسټین فیر، تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باراک اوباما به د خپلې کاري مودې په اخره کې ستاسو په اصطلاح پاکستان ته سزا ورکولو کې کم ګامونه واخلي؟ که نه دا مسله به راتلونکي ولسمشر یا د هیلری کلینټن په صورت کې ولسمشر ته پاتې کیږي؟ که دا پوښتنه لږ په عامیانه ډول داسې وکړم چې افغانانو لپاره راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې کم کاندید ښه دی؟
The Barack Obama په اړه لند ځواب نه دی. د هغه په کاري موده کې که څه هم ډېر امریکایي وګړي او زموږ اتحادیان ووژل سول، خو بیا هم موږ پاکستان ته F-14 الوتکې ورکړې. د دې الوتکو د ورکړې هدف د ترهګر وژل نه، بلکې پاکستان ته په ستراتیژیکه کچه په داسې حال کې انعام ورکول و چې هغوی یې جوګه نه و. نو زه وایم چې د اوباما اداره به داسې هیڅ ونه کړي چې تر پخوا مختلفه وي. ستا د دوهمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې امریکا کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو کې یوازې دوو کسان نو د پاکستان په اړه خبرې کړي. لمړی ډونلډ ټرمپ. پر ډونلډ ټرمپ باور نسی کېدلی، ځکه هغه د خلکو د پام را اړولو لپاره هر څه وایي.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستانی رسنو راپور ورکړی دی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت اسلام آباد ته رسېدلی دی، خو افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه خبر دي او نه نوره له پاکستان څخه دا تمه لري چې وسلوال طالبان دي د سولې خبرو ته کینوي. په اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له کبله ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی. ورځپاڼې د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث ښودلی. پاکستانی رسنیو ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو، او مولوی جان محمد بدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دی استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادي راډیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه له تفسیرې کولو ډډه وکړه، خو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسېدلي او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستاني رسنیو په دې اړه په خپلو رپورټونو کې د ناڅرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و. خو افغان حکومت وایي سو چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړې ژمنې نوي پوره کړې. له دې هېواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول، د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل، موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران یې په دې هیواد کې اوسېږي. کلمو چې د ولسمشر اشرف غنی د ویان له مرستیال دوا خان مینپال څخه اسلام آباد ته د طالب استازو د سفر او له افغان حکومت سره د ممکنو خبرو په اړه وپوښتل، نوموړي په دې اړه بې خبري وښوده او دا ډول خبرو لپاره د ولسمشر پر وروستي دریځ ټینګار وکړ. ښاغلی مینپال وویل سو چې پاکستان د هغه څه په اړه اقدام ونه کړي چې څلور اړخیزو غونډو کې له موږ سره ژمنه کړي. د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان پر رول باور نه شي کېدلی. دوا خان مینپال وویل
په څلور اخیز کمیسیون کې پر دې باندې پریکړه شوې ولا چې که چیرته کومه ډله د سولې له مذاکراتو څخه سرغړونه کوي، د سولې مذاکراتو ته نه حاضرېږي، مذاکرات نه کوي، سوله نه کوي، د هغه په وړاندې باندې به اقدام کېږي. دا ژمنه شوې وه پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي او دلته عملا معلومه سوله شي. ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره، د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي چې دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړې وي اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استازو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نوموړي هم په دې موضوع به خبري وښوده.
تاس مشال ریډیو ته وګی او اوس د کرن خان په غږ باندې دا سندره ستاسو د ټولو په نظر. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. او درنګ صحت کې پښتونخوا کې نه نیمي دلته د پراګ په سټوډیو کې شپږ نیمي او کابل کې نه بجې کېدونکي دي د خبرونو لنډیز د بشیر واخنه.
جنوبی وزیرستان ته د سفر په محل د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټه کې شامل د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه پرون په چکملی کې ایوی جرګې ته وویل چې وزیر اعظم غواړي د بیلابیلو قومونو مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته یوه پریکړه وشي. پرون پېښور کې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري پروژې په اړه د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیاستوالو د وزیر اعلی په مشرۍ غونډه وکړه. د وزیر اعلی پروز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی پرون مشال ریډیو ته وویل د پاکستان مرکزی حکومت باید د پښتنو له سیمو څخه تیرېدونکي مغربي لاره د وادي سره سمه د ټولو اقتصادي زونونو سره جوړه کړي. د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو اداره وایي د پوځ مشر راحیل شریف پرون اردن ته په دو ورځني سفر ورغلی او هلته به د پوځي چارواکو سره په دو اړخیزو مسایلو خبرې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې د استخباراتي ادارې د بیلابیلو ولایتونو د مشرانو سره په خبرو کې ویل چې بېګناه افغان وژونکو خلاف د سخت ګامونه واخلي. د نوموړي له دفتره پرون ماښام خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل طالبانو سره یې د سیاسي روغې جوړ لپاره ډېر کوشش وکړو خو هغوی ورته مثبت ځواب ونه وایه. د ترکمنستان د وزیر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف پرون په کابل کې وویل چې د تاپی پروژې د جیولوژیکي څېړنو کار پای ته رسیدلی. د ترکمنستان په خاوره کې د دې پایپ لاین کار 8 کیلومتره ترسره شوی دی. د شام سرکاري رسنۍ وایي د دوشنبې په ورځ د دمشق په جنوبي څنډه کې د پوست پر یو چک پوست په موټري بم برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. بلخوا په حلب ښار کې د اپوزیشن فعالان وایي په هغه سیمو چې د یاغیانو په لاس کې دي د حکومت لخوا د توغندیو په ګوزارونو کې لږ تر لږه 3 کسانو ژوند له لاسه ورکړی.
اوریدونکو بشیر واخ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي سراج ظهیر وړاندې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه کې وایي چې یو وار بیا په ملک کې د سیاسي جلسونو سیزن شروع شوی او د دې جلسونو مقصد کنور هر ځوی خو له دې داسې ښکاري چې دا سیاستوال خپل وجود قائم ساتي. اداریه وړاندې لیکي د پاناما لیکس په حق له د مسلم لیگ نون د ردعمل په وجه باندې پاکستان تحریک انصاف د دې جوګه شو چې خپل ځان یو وار بیا رامخامخ کړي. دغه رنګ د الطاف حسین د سیاسي اثر ختمولو لپاره مصطفی کمال هم په کراچۍ کې خپل اولنۍ لویه غونډه وکړه او ځان یې راښکار کړو. اداریه اخر کې وایي باید چې د دغه جلسی جلوسونو په ځای باندې د سیاستوالو د ملک د مهمو مسلو یو غوره حل راوستلی وو. دغه رنګ د پاکستان تحریک انصاف له هم دا پکار وو چې په پارلیمان کې د ښه او پاک معاشي نظام په حق له اواز پورته کړی وو خو تر دې دمه د دغه یادګون لخوا صحیح نښې نښانې په نظر نه راځي. دغه رنګ پاکستان مسلم لیگ نون له هم پکار دي چې په پاناما لیکس د وزیر اعظم د نوم په حق له سپایې وړاندې کولو سره سره په ملک کې د ښه ټیکس او معاشي نظام اصلاحاتو لپاره هلې ځلې وکړي خو د افسوس وړ ده چې دوی د خپلو ګټو لپاره جلسي جلوسونه کوي خو د ملک د معاشي اصلاحاتو لپاره هیڅ اقدامات نه کوي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د پاناما لیکس د پلټنو لپاره د اعلان کړې شوې عدالتي کمیشن نه هیله څرګندېده چې په دې مسله باندې روان په محاضرای کې به سکمې راشي خو د دې مسلې د کمیدو په ځای په دې نور تیزواله راغه او مخالف ډلو د وزیر اعظم دغه عدالتي کمیشن رد کړو. د اداري په وینا چې د مسلې دومره سنگین شکل اختیار کړو چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې دوی بل مخالف ډلو سره مشوره کوي او پس له هغه اراده لري چې د دې درغلو پر ضد سړکونو ته راوځي. اداري زیاتوي باید چې په دې معاملې باندې سنجیده اقدامات پورته کړي شي او د جلسو جلوسونو په ځای ټول سیاستوال کینی او یو غوړ لار راوباسي. اداري اخر لیکي پکار ده چې دې لړکي ډېر د احتیاط نه کار واغستل شي او داسې کوم ګام پورته نه کړی شي چې لکه بلې ملک ته عدم استحکام ښکار شي. نو هیله ده چې ټولې ډلې بل سنجیدګۍ کار واخلي او د پاناما لیکس په پرده کې چې څوک هم پټوي چې د هغوی ټولو پر ضد بې د ډلې پرې احتساب وکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیوز ویک مجله لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د احتجاجونو شروع کولو دړکه کړې، خو حکومتي ګوند دغه دړکه رد کړې. وایي عمران د وزیر اعظم څوکۍ ته د رسیدو لپاره په لیوالتیا سره د لنډې لارې په لټه کې دی. بلخوا ډیلی ټلیګراف لیکي د سره صلیب نړیواله اداره وایي دا مهال افغانستان په بدترین بشري بحرانونو کې راګیر دی. اداره زیاتوي طالبان د دې جوګه شوي چې د کندوز په څیر غټو ښارونو باندې بریدونه وکړي. د دواړو مقالو لنډیز د اسرار عالم مومند.
نیوز ویک مجله لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دې هیواد د وزیر اعظم پر ضد د نورو احتجاجونو شروع کولو دلاکه کړې. نوموړی وایي د پاناما لیکس په ډاګه شوو دستاویزاتو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونو ته راتلو وروسته د نواز شریف د حکومت کولو هیڅ اخلاقي جواز نه پاتې کیږي. په دې میاشت کې د پاناما قانوني بنسټ څخه په افشا شوو دستاویزاتو کې راغلي چې د نواز شریف دوه زامن او یوه لور له هېواده بهر د برتانیا په ورجن آیلینډ کې لږ تر لږه درې کپنۍ لري. حکومتي ګوند د مسلم لیگ نون د عمران خان لخوا د مظاهرو وروستۍ دړکې رد کړي او وایي په انتخاباتو کې د ممکنه درغلۍ پر ضد د عمران خان د 2014 احتجاجونو او درنو په عمران خان د اولس اعتماد ته ډېر تاوان رسولی. د دوی په خبره ځکه چې انتخاباتي ټریبیونل په خپله فیصله کې د عمران خان تورونه رد کړل او وی ویل چې د 2013 کال انتخابات په پراخه کچه آزاد او شفاف وو. د پاکستاني وزیر اعظم د میډیا ډلې غړی محمد زبیر تور لګوي چې عمران خان د وزیر اعظمۍ څوکۍ ته د رسیدو لپاره په لیوالتیا سره د لنډې لار په لټه کې دی. بلخوا ډیلی ټیلیګراف لیکي د سره صلیب نړیوالې ادارې تلونکي مشر وایي د 2001 کال را په دویخه لکل نه چې عملیات شروع شوي تر دې وخته پورې تر ټولو زیات دا مهال افغانستان په بدترینه بشري بحرانونو کې راګیر دی. دا په داسې حال کې دا چې یوازې 13 میاشتې مخکې امریکایي او برتانوي عسکر له افغانستانه وتل. جین نیکولس مارتي وایي له افغانستانه د ناټو عسکرو وتو وروسته په دې هیواد کې جګړه تیزه شوې او په لومړي ځل طالبان د دې جوګه شوي چې خپل جنگ غټو ښارونو ته وغځوي. یاد اداره وایي د 2014 کال پرتله دوی تیر کال 30% ډېر جوبل تنان د جنگ له ځایه راوستلي وو او سږ کال دغه شمېره لا پسې زیاته ده. او دا په داسې حال کې دا چې د سپرلي عملیات لا هم پاتې دي. طالبان د دې جوګه دي چې د کندوز په څیر ښارونو باندې بریدونه وکړي. دغه ښار یې تیر کال د مختصر وخت لپاره نیولې وو. په داسې حال کې چې جنگ غټو ښارونو ته غځېدلې نو له کبله یې د اوبو او بجلی په څیر نظامونه ګډوډ شوي دي او په کلیوالو سیمو کې حالات له دې هم زیات خراب دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا 21 کیلو هرتز او لنډو سپو 2013 4500 1300 او 15000 کیلو هرتز اوریدل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د امریکې ولسمشر باراک اوباما یورپ ته د سفر پر مهال په یوکرین کې د جګړې ختمولو په خاطر په اوربندۍ د عمل کولو لپاره ټینګار کړی دی. همداراز نوموړي په شام کې د زیاتېدونکي تشدد په اړه هم اندېښنه ښودلې او له ټولو غاړو یې غوښتي چې وسله کیږدي او خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د مرکزي خبر څانګې یو راپور خپور کړی چې بشیر ګواخي درته غټ ټکی درته اوري.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي هغه او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په دې خبره سلا دي چې پر روس به یوازې هغه مهال بندیزونه لرې کیږي چې د یوکرین د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بلتون خوخو وسلوالو ترمنځ د جګړې د ختمولو په ژمنو عمل وکړي. اوباما دا خبرې پرون په هانوور کې اروپا ته د خپل شپږورځني سفر په اخري مرحله کې کړې. انګلا مرکل وویل چې په اوکراین کې جنگبندي باثباته نه ده. هغه زیاته کړه چې د ولسمشر باراک اوباما سره د اوکراین د شخړې د ختمولو په موخه د 2015 کال د فروری د میاشتې د اوربند عملي کولو په اړه خبرې کړې دي. د مرکل په خبره هغه او اوباما د سولې لپاره پر راتلونکو ګامونو په تفصیل سره بحث کړي. په اوکراین کې د روس ملاتړ لرونکو بلتون پالو او حکومتي امنیتي ځواکونو ترمن جګړه کې د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې له 9000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. روس د اوکراین په حکومت تور لګی چې د جنگبندۍ لپاره د منسک تړون نه عملي کوي. ولسمشر باراک اوباما پرون په خبرو کې د وزیر اعظم ولودومیر هوروسمن د نوی اوکرایني حکومت په ملاتړ همو غږی دا ویل چې هیله لري دا حکومت به په خپل هیواد کې اصلاحات کول جاری وساتي. اوباما جرمني ته پرون وختي رسیدلی و. تر دې سفر مخکې وایټ هاوس ویلي وو چې د یورپ د سفر په مهال به د جرمني، برتانیا، فرانس او اټلي د مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما په ملاقاتونو کې د ترهګرۍ سره په مبارزه هم خبره کیږي. همداراز په عراق او شام کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف جګړې او اروپا ته د کډوالو د ورتګ په اړه هم خبرې وشي. پرون یوه خبری کانفرنس کې ولسمشر اوباما د اوکراین د شخړې پر حل د ټینګار سربیره په شام کې هم د جګړو په ټولو اړخونو غږ وکړ چې په اوربندۍ یو ځل بیا عمل وکړي او د سولې لار ونیسي. په داسې حال کې چې شام کې حکومتي ځواکونو د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب ښار کې بمباري سخته کړې، ولسمشر اوباما ویل چې دغه هیواد کې د تشدد په زیاتېدو اندېښمن دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ ږدئ. د سعودي عربستان سرکاري رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په مکله ښار کې د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو د القاعده وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې د یادې ډلې 800 وسلوال وژلي دي. نور تفصیل له ملالۍ بشیر ناورو.
د ائتلاف ځواکونو چې پکې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ځانګړي ځواکونه هم شامل دي، د اپریل په 3 په مکله کې د سعودي هوایي بمبارۍ په ملاتړ عملیات پیل کړل او ځکني ځواکونو دغه ښار محاصره کړ. په دغو عملیاتو کې په جنوبي ښار زنجبار کې هم سخت دریځې په نښه کېږي چې له ډسمبر راهیسې د القاعده تر کنټرول لاندې دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ائتلاف ځواکونو مکله ښار له سخت دریځو بیرته نیولی دی. په دغو عملیاتو کې تر 800 زیات د القاعده سخت دریځې وژل سوي دي. دغه عملیات د هغو هڅو برخه دي چې د یمن د پراخو برخو د خوندیتوب لپاره پیل سوي دي. د وژل سویو کسانو شمیر په خپلواکه توګه نه دی تایید سوی او دا هم نه ده څرګنده چې آیا کوم ملکي تلفات سته که نه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په کویت کې د سولې خبرې وسوې او په نتیجه کې یې پر اوربند موافقه وسوه چې د اپریل په 11 پلی سوه، خو په دې موافقه کې جهادي ډلې نه دي شاملې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې نظامي چارواکو ویلي چې د عرب ائتلاف ځواکونو په مکله کې د القاعده پر اهدافو بمباری وکړي چې ځکني ځواکونو ته لار هواره کړي. د همدې عملیاتو پر مهال ځواکونو د مینا ادبه په نامه د تیلو ترمینال هم بیرته نیولی دی. مخکې د یکشنبې په ورځ نظامي چارواکو ویلي وو حکومت پلوه ځواکونو ریان هوایي ډګر او په مکله ښار کې د پوځي واحد یوه قومنداني هم بیرته نیولې چې شاوخوا یو کال د القاعده تر کنټرول لاندې وو. په یمن کې د عرب ټاپو وزمې القاعده د واشنګټن لخوا د دغې شبکې تر ټولو خطرناکه څانګه بلل کېږي او پر لویدیځ یې پخوا خونړۍ حملې کړې دي. تېره میاشت پر القاعده د امریکا په هوایي حملو کې ګڼ شمېر جنګیالي ووژل سول او دا دغې ډلې ته لویه ضربه بلل کېږي. د ائتلاف ځواکونو له عدن ښار څخه هم سخت دریځې پر شا تمبولي او تېره اونۍ د الحج مرکزي ښار هوته هم نیولی. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د خلیج هیوادونو مشرانو د پنجشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې سره ولیدل، دوی په یمن او سوریه کې د جګړو په اړه خبرې وکړې. د دې سفر پر مهال د ولسمشر اوباما له نږدې سلاکارانو څخه یوه بن روډز په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې د کویت په خبرو کې په رغنده توګه برخه واخلي، ځکه په یمن کې سیاسي حل به پر القاعده د تمرکز کولو زمینه برابره کړي. د سولې دغه خبرې په کویت کې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې.
د مشال ریډیو دا د خبرونه په دې برخه کې ورغو خیبر قبایلی سیمې ته. د خیبر قبایلی سیمې ولس وایي چې سمو د مخکې د پولیټیکل چارواکو په دفتر کې جوړ شوی شکایت سل نه مطمئن نه دي او زیاتره خلک ترې ناخبره دي. دوی وایي د خلکو په مشکلاتو کې اضافه شوې ده او کمی پکې نه دی راغلی او باید د دې شکایت سل خلک خبر کړی شي او دا د دې لا نور فعاله کړی شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکړي.
خواوشا یو نیم کال وړاندې فاټا سیکټریټ د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته په هر قبایلي جنسۍ کې یو شکایت مرکز خلاص کړی دی چې قبایلي ولس پکې خپل شکایتونه درج کړي او ستونزو ته یې پام وشي. دغسې یو مرکز د خیبر جنسۍ پولیټیکل چارواکو په دفتر کې هم خلاص شوی دی، خو د خیبر خلک وایي چې دوی د دغه شکایت سیل نه مطمئن نه دي او زیاتره خلک ترې ناخبره دي. په دې هکله د خیبر سعید باڑی او تن سلطان افریدی مشال ریڈیو توائی
نو دا ډیر ستر دے سوال لے شکایت سیل باندې دنیا خرچ کیږي او دی غیف خلق تا او عوام تا اس ذره برابر فائدہ نیوی
او د باڑی او کډوال دولت خان افریدی وای چې د شکایت مرکز نه نه دی خبر او د ډیر مشکلات سره مخ دی
مسالې دادی چې اوس د موږ کلی وران دی پاګه کې وب نشتا دی بجلی نشتا اسپاتال نو پولیټیکل چې کوم ملکونو کوم داسې خاص مشرانو یې هغه وکړي او نور چې کوم قوم وي هغه لاڅ خاص داسې خاص توجه نه ورکوي
خو بیا په خیبر کې د دغه شکایت مرکز انچارج ثاقب وای چې د چا څه قسم شکایت وي نو موږ سره د فیکس ایمیل او ټلیفون له لارې جمع کولای شي
زمونږ د ټول فری نمبر دی 0800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 پی ایس ایف چکم دے پدے کے ڈیر انٹرسٹیڈ دے او ہر قسم شکایت باندے پی ایس ایف چکم دے کار کئی لے گئے دے تاسو میرا بانیو کئی کہ تاسو تا اس قسم سم مسالمی نو تاسو پدے باندے خپل شکایت چکم دے آغا درج کرے اغلی دزمک مسئلے دی دا سکولونو مسئلے دی دا ٹیوب ویلو مسئلے دی او دا خلقو دا سیلریانو تنخواگانو مسئلے دی نو پدے ٹولو باندے عمل کی گی لگیا دے اس پورے خود تقریباً سلویخ کمپلینوں راغلی دی او پا آغی کی چکم دے پا تیس باندے کار روان دے او وہ چکم دے آغا کامیابی سر حل کری شوی
دا خیبر جن سی خلق وائی چی دا دوی پولیٹیکل چارواکو تا پاسانا رسائی نکی گی او باید دا شکایت مرکزونا نور هم فعال کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردوونکو ورزو ننګرهار ته د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیرو دوو هفتو راهیسې چې په یو شمیر ولسوالو کې د ګډو افغان امنیتي ځواکونو له لوري هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي وو پای ته رسېدلي چې په نتیجه کې تر یو نیم سلو تنو پورې د دولت مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکي.
د شفق په نوم دغه عملیات چې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لوري د ننګرهار په څو ولسوالیو کې پیل شوي ول د تېرې یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدل. په همدې اړه د دوشنبې په ورځ د ننګرهار د والي بیان عطاولله خوګیاڼي په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل
د تېرو دوو اونیو په ترڅ کې چې په ننګرهار کوم عملیات ترسره شوي وو دې کې تقریبا شاوخوا یو نیم سل داعش او وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې زیاتې وژل شوي دي. دغه تلفات د ډېر کم د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو یا د همکارۍ په ترڅ کې اوښتي دي. اکثر زموږ د کورنیو ځواکونو له لورې هوایي بریدونه هم شوي دي او عملیات هم ترسره شوي دي.
خوګیاڼی وایي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د کابل جلال آباد دویم سړک چې وسلوالو مخالفینو یې چارې ځنډولې وي یو ځل بیا پیل شوي او په سیمه کې د سړک د امنیت په خاطر دوه بیزونه او څو پوستې هم جوړې کړې دي. ویل کېږي چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د ګوشتي او لالپوري سرحدي ولسوالیو کې په پوله پاکستانی ملیشي او افغان سرحدي پولیس یو په بل د سپکو او درنو وسلو ګزارونه کوي. عطاولله خوګیاڼی وایي چې سیمې ته مسؤول پلاوی تللی چې دغه موضوع له نږدې وساري او د هدایت په موخه یې مرکز ته رپورټ ورکړي.
ملي امنیتي قواوې په خپله خاوره باندې هیڅ کله پردي بریدونه یا پردي حرکات موږ یې نشو زغملی. هر مهال زموږ ملي امنیتي قواوې ژمنې دي چې د خپلو خاورو څخه ساتنه وکړي. کومه چې د ګوشتې موضوع ده ځینې حرکات ترسره شوي دي. په سیمه کې زموږ مسؤولین په دې اړه غواړي چې یو مکمل رپورټ چمتو کړي او موږ به د مرکزي ادارې سره د هدایت په موخه شریکوو.
خوګیاڼی وایي چې له خوګیاڼو نه علاوه په کوټ، بټیکوټ، اچین، نازیانو، غنیخیلو، چپرهار او یو شمېر نورو ولسوالیو کې عملیات ترسره شوي چې امنیتي ځواکونو سره ولسی وګړو د عملیاتو په برخه کې پوره مرسته کړې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پام کوه، جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخرسته مانو
لیکا چی تیر دی نبازی. پام کوه.
الوهی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بفن
گرانو اوریدون کو دادین ما خچی مری سیب نور جڑونگانو بس
اوی 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 خود ارتویلی میوشی. پام کوه.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو پام کوه خپرونه به تاسو اورئ په راتلونکو خپرونو کې. او اوس ورځو خوست ته. د خوست یو شمیر مدني فعالانو یو ځل بیا د یوې غونډې له لارې د افغان حکومت څخه د یادې سیمې د خلکو د یو شمیر غوښتنو د عملي کولو غوښتنه وکړه. دوی خوست ته د برېښنا انتقال، د غلام خان بندر ترانزیت او د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول د خلکو په مهمو غوښتنو کې وبلل. نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره.
د دوشنبه په ورځ د خوست سرګونو مدني فعالانو، قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې افغان حکومت ته د یادې سیمې د خلکو اساسي غوښتنې وړاندې کړې. د خوست لپاره برېښنا، د غلام خان بندر ترانزیت، پر هوایي ډګر د عملي کار پیل، ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول او د خوست ولایت د ملکي او امنیتي ادارو د تشکیلاتو د لوړولو اړتیا د خپلو مهمو غوښتنو په توګه یاده کړه. د خوست یو تن مدني فعال محمد غفور مهدي مشاد راډیو ته وویل چې
موږ به خپل حق غواړو، حق اخیستل کیږي، خو تر هغه ځایه پورې چې د ولسواکۍ نظامونو ښېګڼې او ځانګړتیاوې دي هغه به د سوله ییزو پوښتنو له لارې موږ تعقیبوو، او که چیرته ونه شوه د خوست مدني ټولنه ژمنه ده چې دغه غږ به ان تر ارګه پورې هم.
د خوست یو تن ځوان عید محمد سهار وویل چې د دې غونډې ګډونوالو مرکزي حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړ ترڅو د دې غوښتنې عملي کړي.
دولت ته 15 ورځې وخت ورکړل شو ترڅو په دې 15 ورځو کې هغه روا حقونه چې د خوست د ولسونو غوښتنه ده کاملي نشول، نو بیا به موږ خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکوو او دا امکان هم شته چې خپل اعتراضونه تر کابله ورسوو.
په خوست کې د ملکي او پوځي ادارو د تشکیلاتو کمښت د اساسي ستونزو څخه دي. که څه هم دا ولایت د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې دویمې درجې ته لوړ شوی، خو تر اوسه هم تشکیلې د دریمه درجه ولایت پاتې شوی دی. مدني فعال الیاس وحدت د خوست د ملکي او پوځي تشکیلاتو د پراخېدو د اړتیا په باب داسې وایي.
خوست هغه پخوانی خوست نه دی، اوس مهال یو ګڼ نفوسه ولایت دی، خو له بده مرغه ملکي او نظامي تشکیلات د دریمه درجه ولایت دي. نو که چېرته زموږ ملکي او نظامي تشکیلات لوړ شي، ګټه به دا وي چې لیوي خو به موږ ځوانان جذب شي، بلې خواته موږ د ولسونو هغه ستونزې زر زر رفه شي.
د غونډې په پای کې د ګډونوالو لخوا څلور مادې پریکړه لیک صادر شو چې پکې راغلي ول د مرکزي حکومت مشران دي تر دې زیات د خوستوالو د زغم او حوصلې ازمینه نه اخلي او لاس په لاس دي د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره اقدام وکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. واشنگتن پوسټ په خپل یو لیکنه کې وایي باید یورپی ټولنه د کډوالو د مسلې یو حل راوباسي او پر دې هم زیات کار وکړي چې څنګه د کډوالو د ډوبېدو مخه ونیسي او څنګه یې له سمګلرانو خوندي وساتي. د دغې لیکنې مهمه برخه له فرخندا اسد ناوړو.
واشنگتن پوسټ په خپل یو لیکنه کې وایي اروپایي هیوادونه چې دا وخت کډوالو د زیات شمیرې سره مخ دي، په زرګونو د سمندر له لارې د مختلفو مشکلاتو نه د تیرېدو وروسته د یونان، ترکیې او اټلي له لارو یورپي هیوادونو ته د رسېدو هڅې کوي او په دغو هڅو کې په زرګونو تر اوسه خپل ژوند هم بایللی دی. خو دا چې آیا یورپي هیوادونه به دغه کډوالو په بحیرې روم کې د ډوبېدو مخه ونیسي او که نه، ملګري ملتونه وایي تېره اونۍ سناسه 1500 کډوال چې په یوه کښتۍ کې ناست وو د افریقې نه را روان شوي وو، د لیبیا او د اټلي ترمنځه په یو ځای کې ډوب شول چې یوازې 120 کسان پکې ژوندي راوویستل شول. په دې اړه یو کډوال وایي دغه خلک په منټونو کې ډوب شول او هیڅ پته یې ونه لګېده. یورپي هیوادونه کوشش کوي چې څنګه د شام او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو د کډوالو د ایجین سمندر له لارې یونان ته د راتګ مخه ونیسي. بلخوا د ترکیې او اروپایي هیوادونو ترمنځ د شوې لوسنامې له مخې هغه کډوال چې اوس یونان ته داخلیږي بیرته ترکیې ته لیږل کیږي. په ترکیې د دغه لوسنامې وروسته ډېرې نیوکې اهم کیږي. ترکیې د یورپي هیوادونو سره یوه لوسنامه لاسلیک کړې چې تر مخه به یې یورپي هیوادونه ترکیې ته 4 اربع یورو ورکوي چې د کډوال والو د خیر خیګړې او دوی ته په سہولتونو ورکولو به کاروي، او په بدل کې به اروپایي ټولنه د ترکیې ځینې غوښتنې پوره کوي چې پکې د جرمني هغه ټوکمار نه عدالتي پوښتنې هم شامل دي چې په رجب طیب اردوغان پورې خندا کړي. واشنگتن پوسټ لیکي په دغه دغه لارو کې کډوال نه یوازې د مختلفو ستونزو تیریږي، بلکې د سمګلرانو لخوا هم تښتول کیږي او یا ترې پیسې اخیستل کیږي. د کډوالو نړیواله اداره وایي 36,000 کډوال چې زیاتره د افریقایي هیوادونو وو، د تیر اونۍ په لومړیو څلورو ورځو کې د جنوبي اټلي مختلفو بندرونو ته راغلي او په روان کال کې تر دې دمه د دغو شمېره نږدې 24,000 ته رسېدلې ده، چې پکې 7,700 د مختلفو وجوهاتو له امله په لاره کې مړه شوي هم دي. بلخوا د اټلي وزیر اعظم هم افریقایي هیوادونو ته دا ویلي که چیرې دوی د کډوالو د راتګ مخه ونیسي نو مالي مرستې به ورسره کوي. واشنګټن پوسټ لیکي که چیرې اروپایي ټولنې د کډوالو د مسلې یو سم حل راونه ویست، نو د کډوالو د راتګ لړۍ به همدغسې روانه وي چې پکې به سمګلرانو ته هم زیاته ګټه رسیږي او دا شان د کډوالو د ډوبېدو د پیښو مخه نیول به هم ګرانه شي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زموږ دا خپرونې دوام لري، خو د خپرونې په دې برخه کې د هارون باچا دا سندره ستاسو د ټولو په نظر.
په خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب